آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ایران اسرائیل کړکیچ په د افغانستان او سیمې پر وضعیت تاثیر وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. ایران د اپریل په 14مه پر اسرائیل تر 300 د ډیرو توغندیو او ډرون الوتکو برید وکړ. بیا یې وویل چې اسرائیل ځوابي حمله وکړه، سخت ځواب ورکړ. تهران د اپریل د 14مه نیټه تر برید مخکې ویلی وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل د سوری په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری برید کړي چې به ځواب به پاتې نشي. په هغه حمله کې د ایران د سپای پاسداران وجه پوری غړي وژل شوي وو. بل لور ته د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په مناسب وخت او ځای کې به د ایران د برید ځواب ورکړي. اسرائیل په غزه کې له حماس سره په جګړه دی، په لبنان کې له حزب الله سره، نو درېمه جبهه پرانستلی شي کنه پرانیسی. سریعظم بنیامین نتنیاهو به خپلو خلکو ته سوی چې نه د اکتوبر په ومه د حماس ته برید مخه ونیوله، نه یې تر سلو پاتې ډیر برمته اسرائیلیان د حماس له ډلې را خوشې کړل، او نه یې هم د اسرائیل پر خاوره د یوه بهرني د برید ځواب ووایه. په دې اړه دلته بحث لرو. دغو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. عالم پاین د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس، شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر، او غوس جان باس په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندې بڼه.
شکریا بارکزی په خبرونه کې را سره وصل شوې ده. اخلي بارکزی خبرونه کې شرغلي، ساس په باور اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
سلامونه کیلی تاسو ته قدرمن اوریدونکو. د اسرائیل حمله په ایران باندې فکر کوم اسرائیل په حتمان جواب ورکړي، مګر دا چې عربای به څوک ورکړي. آیا ایران کې د ایران خلک، ایران نظامی هدی، او یا هم هغه نیابتي ګروپونه چې د ایران په کوربتوب او د ایران په حمایت په لبنان، یمن او سوریه کې میشتي. دلته زه فکر کوم تر ډیره هدا پورې هغه ملکونه به تاوان د دې جنګ ورکړي چې په دې جنګ کې بیخي ښکیل نه دي، او هغه خلک به دغه تاوان ورکړي چې پاره کې اصلاً دی نقش نه لري.
مننه. اغله جانباز، تاسو فکر کوئ ساس په باور هم اسرائیل باید په اسرائیل با په ایران حمله وکړي؟ جانباز صاحب،
ګوري خبر شبیر اول خطول ته سلام او احترام. حمله خو کوي، دغه حمله خو اټس ختم شوی ندی. تاسو وینئ چې اسرائیل وختن په وختن همدغه د ایران په موازی او په سوریه کې حمله کوي او د هیڅ انم دار نه لري. البته تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې یو عالم قطعات د ایران پرتی دي، او دا خو اولین ځل نه دی چې دوی قطعات د حملې لاندې واقع کیږي او بیا به هم کیږي. خو خبره دی کېده چې مقیاس به څه رقم ته اوسیږي دا ځلی، او دوی دغه وضعیت ته په کتو فکر کوم چې لږ ذره به د تدبیر نه کار واخلي، ځکه چې د متحده ایالاتو د خوانه پرې فشار زیات دی. او بل تاسو پوهیږئ چې دغه یو ورځ یا دوه ورځو پات د یهودانو یو جشن دی چې تر دغې شتر اخره پوری هغه دوام کوي، نو کده شي چې دغه هم یو بهانه شي.
اغلی بارکسي، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو اساس په باور کې چیرته د حمله وشي، د دې اثرات په پرسیمه څه وي او په افغانستان؟
کبي خبره ده، هر جګړه خپل گاونډي ته او سیمه ته ناوړي پیغامونه لري. سربېره پر دې چې د فکر کوم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه سیمه کې بي ثباتي رامنځته کوي، د دې تر څنګ افغانستان به د یو د هغه هیوادو څخه چې د دې جګړې نه کچېرته دا رسمي بڼه واخلي، او ویل کېږي چې پاکستان خپل دوه هوایي هډې د امریکا په اختیار کې ښې دی، چې هغه دواړه یو سیستان بلوچستان ایران ته نږدې دی او بلم افغانستان ته نږدې دی. دا به خامخا افغانستان په سر باندې یو بد اغیز ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده د فلسطینیانو مرګ ژوبله او شهید کېدل د غزي جنگ په عمومي ډول د اسلام او مسلمان ملت په دنیا کې هغه جذبه پرولې ده. نو زه فکر کوم چې په دې جنگ کې به په غیر عقلاني ډول باندې هم ډیر خلک به د هغه ملي نه د دینی او مذهبي احساساتو له وجې نه به هم وغواړي چې د ایران سره همکاري ولري او د اسرائیل او اسرائیلیانو یا هغه ودنه چې د اسرائیل طرفداري کوي د هغوی پر خلاف باندې اقدام ته لاس
وغځي. بله اغلی بارکسی دا ستاسو دا خبره چې پاکستان دوه هوایی اډې امریکا ته ورکړي تر اوسه البته دا خبر نه ده تایید شوی او نه دی ویل شوی، اما د بل خبرې تکرا شو. تاسو ویل چې اسلامي هیوادونه ممکن د ایران په ملاتړ ودرې شي، اوس چې ورته ګورو د طالبانو له رژیم پرته په سیمه کې نورو له ایران سره همدردی نه ده شولې، او حتی د اردن خو د اردن ځواکونه خو د ایران یو څو توغندي هم په هوا کې وشتلې د خپل خاورې په سر.
د اردن موضوع بیله ده، ځکه چې اردن ایران په امریکا کې د اردن او بخې ایران په اردن کې د امریکایي هدا په شانتان دي توغندي ولګونه او الټا امریکایانو مرشو. نو په دې باندې د اردن موضوع متفاوت ده. نور اسلامي هیوادونه څنګه چې هر یو خپل دغه تشویش ویلې چې کچې دغه جګړه نور مختلف شي دا به سیمې لپاره د بد امنۍ پیغام ځان سره ولري. زه فکر کوم تر ډیره هره پورې اکثر هیوادونه دا چې په ډیپلوماتیک ډول باندې ایران دې ته جګړه نه وای، ایران دې ته جواب وای د هغه حمله چې د دې په کنسولګری باندې شوی. تاسو ته بهتره معلومات چې په ډیپلوماټیک نړۍ کې تاسو هر هغه ډیپلوماټیک نمائندګي تاسو د خاورې یو برخه ګڼل کیږي، چې په هغه باندې بریډ وشي او چې هم په هغه رقم باندې د ملک باندې یادنه مقصد هغه د ایران حریم بلل کیده. از فکر کوم چې ځینې اسلامي هیوادونه حتی د دې ضرورت نه لري چې خپل موضوع اعلان کړي، ځکه چې د هغوی د خاورې نه جګړه د ایران د ګټو او منافعو ساتلو په ترتیب باندې مخته ځي. په افغانستان کې اوسنۍ ننګونه هم دغه ده چې متاسفانه یا په هر دلیل چې دی ویل کېږي چې د امیر ملا هیبت الله هغه ایران او سپای پاسداران ته زخ دلیره نږدې ده، او کېدای شي دغه نږدېوالی افغانستان او افغانستان خلکو ته یو تهدید ورپېښ کړي. او هیر هم نشي په افغانستان کې هم د لشکر فاتحین کوم چې د ایران د خوا څخه تمویل کېږي زموږ خپل افغانان دي، او هغه جنګیالي هم که چېرته د هغوی نه کار واخیستل شي یو مستقیم او غیر مستقیم تاوان به د افغانستان او افغانستان خلکو لپاره وي. نو وغواړو نه غواړو افغانستان په هره جګړه کې مخصوصا هغه جګړه چې په سیمه کې کېږي د هغې نه سخت ډول باندې آسیب پذیره کېږي، تاوان ورته رسېږي.
د افغانستان په ارتباط د له خطر چې په میلیونونو افغانان په ایران کې ژوند کوي او که جګړه وشوه طبي خبره ده په دوی باندې به هم از سراتوی او غیزی به وي. اما تاسو د فاطمین مسلې ته اشاره وکړه، کېدای شي چې هغه ځواکونه بیا هم جلب و جذب حتی شروع شوي وي، خو دا به د افغانانو جلب و جذب آسان هم وي ځکه چې اقتصادي مشکلات هم دي. که څنګه
طبی خبر ده چې افغان مهاجرین متاسفانه ایران او پاکستان دواړه هیوادو کې او د وخت په تیریدو سره ترکیه او ازبکستان او تاجکستان هم په لیست کې اضافه شوله. دا یو ستره ننګونه افغانستان لپاره ده. هیر هم نشي چې فاطمین یو عقیدوي مذهبي ټولنه یا جوړ شوی نظامي پوځي فرقه ده. او موږ هغه پوځیان چې په ایران کې دي ګونګوسي روانې چې ګویا د ایران دولت او غوی سره هم په تماس کې شین دي د دې جنگ نه ډیر مخکې، او د غوی څخه هم کوم غوښتنې درلودلې. متاسفانه د افغانستان خلک نخبل دولت کې کوم خاص موقف لري چې خلک یا دولت ودرېږي او د هغوی په حق باندې او نه هم د افغانستان باندې د څه کوم خلک یا هم بنیادونه شته چې د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ودرېږي د خلکو حقوق تامین شي. دا چې اوس دوی په رڼا ورځ باندې او بغیر له دې نه چې جنګ مهاجرینو سره دا رقم کړنه او چلنه دوی لري نو خامخا د جنګ په حالت کې به وضعیت کاملا متفاوت اوسي او یا هم ډېر افغانان کیدای شي د اقتصادي او یا هم خپل د اسنادو د تمدید مجبوریت لپاره هم لاس هغه کارو ته وهي چې واقعا دوی نه غواړي مګر مجبوریت دوی به مجبوره کړي چې هیجان سفار سره یا نور نظامي خلکو سره یو ځای شي. البته زما هیله دا ده چې جنګ دومره مخته لاړ نه شي او سیمه هم دومره زخمي نه شي نور ځکه موږ هغې نه بغیر هم په سیمه کې د ستر قدرتونو د جنګ یو برخه یو متاسفانه افغانستان د هغه لوی میدان دی چې هر یو غواړي په دې میدان کې خپل لوبغاړي ولري او خپل
کاسو لپاره وځي. مننه اغلی بارکسي. علم پایند د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. پایند سپ تاسو هم خبرونه ته شرح لري. همغه د پایل د خبرونه په پایل کې مې همدا پوښتنه کوله چې اسرائیل به په ایران حمله وکړي او کنه. د منځني ختیځ له موضوع سره ستاسو وجده تجربه څه درته وایي چې اسرائیل به حمله وکړي؟
تر اوسه پورې خدای د اسرائیل کابینه او د خپل د فوزي کمیټه هغه وای موږ په دغه فکر کې یو چې څه شو وکړو او موږ د ایران باید به جواب پات نسی د ادرس او پینزوسیا څو راکټونه چې الوزول سی و دا د ایران ته باید جواب ورکړي سی مګر دا موږ انتخابو او دا په موږ پورې اړه لري چې څه به وکړو او څه به ونه کړو نو هغه د لار اخلاص پرې شه ده.
پایان صاحب وبخشي په کومه سروي چې تازه شوې ده په یغې کې اکثر اسرائیلیان د ایران په ایران باندې د حمله مخالفت کوي. د دې باوجود هم تاسو داس فکر کوي چې اسرائیلي چارواکي پوځي او سیاسي چارواکي په ایران حمله وکړي؟
خدای دې د بنجامین نتنیاهو په ضد باندې تقریبا د اتنه میاشتې کې چې په اسرائیل کې مظاهره دي د استقبالو د پاره دا او دته دا په امریکا کې د بازي يهودي سناتورانو کانګرسمنانو دا ویلي چې دا بنجامین نتنیاهو دا سولې د پاره په مډل ایست کې یو معنی ده. دوی باید د پبلک اپینین په اسرائیل کې کله کار کوي او کله نه کوي. هغه دا بنجامین نتنیاهو ډېر کاوړی د صدر اعظم دی د اسرائیل هغه څه چې هغه ډېر سرسخت دغه طرفدار دي چې پر ایران باندې باید حمله وسی نو ګوره چې د امریکا فشار هم ستا چې باید اسرائیل د ملایمت څخه کار واخی د 350 راکټونو چالو زول سیوی دي دونه خساره اسرائیل ته نه رسیدله. اسرائیل باید په دې باندې خوشاله وي چې دا هیڅ د بے فائدې حمله وي د 350 راکټونو کروز میسایلز او درونز دا د اسرائیل د پاره یو موافقت. اسرائیل باید خپل نور نو دا مسله په سوړه نه کې چې دا د منطقې په نقصې او د جهان په نقصې دا اسرائیل کدا کار وکړي نو د امریکا توصیه دا ده د بایدن د حکومت چې اسرائیل باید دا کار ونه کړي دا حمله باید ونه کړي. بله نو ګوره چې څه به دا تر اوسه پورې معلومه نه څوک پښبنی نشي کولای. اسرائیل کله دا څه کارونه کوي چې دا لکه دا په د ایران پر سفارت باندې دا پر کنسولګری باندې چې په دمشق کې حمله وکړه هغه د چا سره نه مشوره وکړه نه د جهان پبلک اپینین ته اهمیت ورکاو نه د اسرائیل و پبلک اپینین ته یاد د عوامو نظریات ته. بنجامین نتنیاهو دا سی سرسخت سړی دی. بله
مننه پایم صاحب. جانباز صاحب کله تاسو وورو څه فکر کوئ چې کداغه حمله وشي او ایران ورلمه خویلې دي چې ډیر سخت جواب به بیرته اسرائیل ته ورکړي او ډیر ژر جواب ورکړي او دومره به انتظار هم نشي لکه د دمشق د کنسولګری له حمله وروسته چې دوی انتظار کړی دی د دوی په وینا تاثیر به په افغانانو او افغانستان څه
شي؟ خو موږ تاسو ګورو چې افغانستان د هر نظر نه یو عاصی پذیره جغرافیه ده. یو عجیب او غریبه ډله په افغانستان باندې متاسفانه حاکمه ده او د دې کې هم شک نشته چې یو برخه د طالبانو نن سبا د ډیر لوی نفوذ بندی در ایران د چارواکو د خواده د استخبارات د خواده تاسو خپل شاهد استی چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې یو ډیر عجیب و غریب ټولنه جوړه شوه د ایران او د هلمندی طالبانو وانو په نوم. نو دا ښیي چې ایران نفوذ لري په افغانستان کې او دې کې هیڅ شک نشته چې عسکرگیری ورته وایي سربازگیری یا نفرگیری دا به هم کیږي د طالبانو په منځ کې، ځکه چې طالبان خو متاسفانه یوه واکنه برخه په همدې نظر ده چې دوی جهانی جهادیستان دي او په هر نوم او په هر کشلې دی حاضر دي چې هلته پکې ښکیل شي. متاسفانه او طبعا چې داسې لویه جګړه کیږي چې زما باور نه راځي هغه خو خامخا اقتصادي اغیزې به هم لري په افغانستان، نو دغه واقع به زه ګورم د سیستم د لاسه.
مننه جان باسب. آغلی بارکزی، ځینې کتونکي دا وایي چې له 2000 کال را په دې خوا نړی درې لوی پیښو متاثره کړي ده، د اوکراین جګړه ده، د غزې جګړه ده، نو کچرته په منځنی ختیځ کې د ایران او اسرائیل جګړه هم رامنځته شي، بے ثباتی به ډیره زیاته شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟ بے ثباتی
هغه ملکونه او هغه قدرتونه رامنځته کوي چې ډیر لري پراته دي. که تاسو اوکراین جنگ ته پام وکړئ او یا هم د غزې د جنگ اوږدي دوتې پاملرنه ولري، هغه هغه وادونه چې په اول قدم کې د دې جګړې نه حمایت وکړه، صحیح چې حمله حماس وکړه، مګر په غزه کې هغه خلک هم ژوند کوي چې د حماس طرفدار نه و. متاسفانه خپله دا د وسلې جوړولو د جنگ اقتصاد یا جنګي اقتصاد په دنیا کې یو ستر اقتصاد دی. بغیر د کرونا ناورین نه چې هغه ویل کېږي چې ډیزاین شوی وه، نور ټول دا هغه شیان دي چې د ځینو هیوادو سیاست، اقتصاد، سرمایه او قدرت د هغې له لارې مخته ځي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی په خپل هغه کمفورت زون کې د ژوند کې د هغوی لپاره هېڅ شی تغیر نه کوي، مګر دنیا لپاره، خلکو لپاره بهر ته تغیر وکړي. زه فکر کوم په اوسنۍ وضعیت کې دنیا حداقل دې ته روانه ده چې یو بل سیاسي نظامي یا حداقل اقتصادي قدرتونه هم رامنځته شي. د اروپا اقتصاد هغه پخوانی اقتصادي پاتې نه ده. امریکا کې دننه هم موږ وینو چې انتخابات کېدای شي بل بدلون د امریکا په سیاست کې راولي، خو دا بدلون به دومره نه وي چې موږ ووایو چې ولا دا ټول ناورینونه او جګړې به د پای ټکی ورته کېښودل شي. زما په اند متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې بیا هم زموږ منطقه، حتی که دغه جګړه هم ونه شي، بیا هم سخت تر تهدید لاندې ده. د امریکا او چین موضوع دا هم په اسانه حل نه شو. د اوکراین قضیه تر اوسه پورې هم روانه ده، یو هغه هم یو ناورین دی چې د هر لاره ورته لنډمهاله کې زه فکر نه کوم ورته پیدا شي. یا حداقل هغه اوکراین په اروپا کې د افغانستان پر رقم باندې شوله د ستر قدرتونو قرباني. په مجبوری ډول باندې زه فکر نه کوم چې سیمه به دومره آرامه شي. عربي هیوادونو ته هم پکار ده چې خپل منځ کې یووالی رامنځته کړي او د ځانځانې او خودخواهي نه باید لاس په سر شي، چې هغه هم ډېر نه لیدل کېږي دغه
نامه ترامل دوه مینځ کې. ښاغلی پایند، د عربي هیوادونو ته اغلی بارکزه اشاره وکړه. عربي هیوادونه تر اوسه پورې کوم راپورونه خپره شوې دي، دوی د ایران او د اسرائیل د جګړې ډیر سخت مخالفت کوي او ممکن یو ولایت دی چې د هرمز د تنګی لاري ګومان کوم شاوخوا 100 میلیونه بیرل تیل هر ورځ نورې نړۍ ته صادرې شي. لیکن بل لور ته تاسو چې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشي کړی ده، بل ورته عربان بیا د ایران له قوت هم نه دي خوشاله، نو فکر نه کوي چې عربان به خپل اقتصاد د ایران د ځپلو قرباني کوي او کنه؟
ګوري، تر افغانستان ډیر مهم ممالک په د منځنی ختیځ کې او په آسیا او په اروپا کې، د اوسل ویش ممالک کې په دنیا کې چې په هغه کې مسلمانان اکثریت لري، د هغو ټولو زور په اسرائیلو باندې ونه رسېد. د عربي اتحاد 14 ممالک دي، د څو جنګونه وسوله. اسرائیل یو قوي مملکت دی، امریکا او اروپای غربي سخت په اسرائیل پسې ولاړ دي. نو دا د اسرائیل تر هغه وختو پورې چې دغه حالت لري او دغه سپلویان لري لکه اروپا امریکا او په خپل اروپای غربي او دلته به عربان هم سره تقسیم سوي دي وشل سوي دي استاد دې دغه د ایرانیانو د راکټونو چې والو زول سول یو چې دا د اردن فوزي قوا او د هغو مخنیوي وکي یو چې دا د عربستاني سعودي په دغه کې او دا نور ممالک دا واسي امریکا د اسرائیل نو د امریکا په لوي د نور بازي عربي ممالک چې هغه د امریکا سره نشي ارتباطات لري نو د ایران د حمله ناکامۍ وجه یوازې اسرائیل دی چې د نور ممالک په کومک باندې دا کار وکړي د خپل ایرن دوم چې د دوی ورته وایي دا د امریکا ټکنالوژي ده د نور اسرائیل په خپل دی نو دغه ممالک چې د مشر تاسو ورته ګورو دوی کم داسې عربي اتحاد یا د مسلمانانو دومره زور دومره په نړیواله پالیسی او په اقتصاد او په سیاست کې دونه مهم رول نشرو بولای البته تیل لري د شپږ او عربي ممالک چې په داخلي جفارس کې تیل به مهم دي مګر بیا هم د لغو د غسې داسې یو د نړیواله پالیسی په اقتصادي او په
شغله پایان شغله پایان او بخشه دلته دا موضوع مهمه ده خو په ورته وخت کې دوی له ایران سره مشکل لري ل تاریخ په وجدو کې تر اوسه پوری د پورستیو کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نسبی روغه جوړه سوي ده چې هغه هم د چین په منځګړی توپ یعنی زما مطلب دا دی چې لکه د سعودي عربستان غون یو هیواد لکه د امارات غون دي چې د یمن په جګړه کې هم سره متحد ول او دا یانګرل چې حوثیان ایرانیان تقویه کوي فکر نه کوي چې دوی به د خوشاله شي د ایران په ضد باندې اسرائیل څه اقدام وکړي
بله د عربان یو چې د عربي ممالک کې چې په هغه کې مثلا سنیان اکثریت لري لکه عربستان سعودي دولتي امارات قطر په بحرین کې شیعاګان اکثریت لري په عراق کې شیعاګان اکثریت لري په لبنان کې شیعاګان اکثریت دا په خپل د عربان د مسلمانانو په مابین کې د شیعه او سنی مسله هم د افغان مسلمانانو سره بل کړی دي نو دا عربان په دې نه خوشاله د عربي ممالک چې ایران په دا منطقه کې یو قوي مملکت سی او سوپر د منطقوي سوپر پاور سی نو د عربانو مخالفت هم د ایران سره هم ست د اسرائیل سره هم ست نو دا عربان دغه شی او بل په د عربي مملکت کې دیموکراسي نشته خاندانی رژیمونه دي د عربستان سعودي دولت امارات قطر د چتاشه ټول ورته یا دیکتاتوري دي یا خاندانی رژیمونه دي هغه د خلکو په لوي نه لري د سعودي عربستان په کوڅو کې دولت امارات په کوڅو کې خوځ ګرځیدل دا د ځوانانو د خلکو ډیر مخالف کې د خپل رژیم استاد دا د ابراهیم اکورد چې د امریکا شروع کړل اسرائیل د عربستان سعودي او دولت امارات او قطر کوټ نږدې و چې د اسرائیل پر رسمیت وپیژني دغه د غزې واقعې وسونه هغه څه پاتې سو کنه د عربانو د ټولو تقریبا د یوې خواته د مهم مملکت عربانو غه
او جنو خو پیژندل د اسرائیل جنو خو پیژندل د اسرائیل جنو اسرائیل پر رسمیت پیژندل د او تاسو خبر عربستان قریبو چې اسرائیل پر رسمیت پیژني او هغه د ډیجیشل هیوادونو په هغه اقتصادي کوریډور کې هم دوی شامل وسی له هند به د مزکی لالاری د اوبول لالاری او بیا د مزکی لالاری په اماراتو کې لار تیری شي بیا په سعودي عربستان او اسرائیل او اروپا ته رسی شي د ایران په یو بل شي چې ځین په دې باور دي چې ممکن د ایران په ایران باندې د اسرائیل د حمله مخه ونیسي هغه د امریکا تازه فشارونه دي د امریکا خزانه وزارت ویل دي واشنگتن پر شپږ سو تنو او دوه بنسټونو بندیز لګولې چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې مرسته کوي او د شاهد پونم د درون الوتکو د ماشينونو په برخه کې کومک کوي د بریتانیا خزانه وزارت بیا ویل دي تازه چې په څو پوځي مؤسساتو افراد او هغه ایرانی بنسټونو باندې بندیز لګولې چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړېدو او د بالستیک توغندوی په جوړېدو کې مرسته کوي جانباس څه فکر کوي چې کچرته دغه رقم فشارونه په ایران زیات شي په یو ډول به د جګړې مخاونه نیول شي چې اسرائیل په ایران حمله وکړي
فکر نه کوم جنگ خو ګوري خالص بر جنگ روان دی دا جنگ بله راغنشته
بله
او ګوري جنگ روان دی خدا جنگ کله بتکیږي کله ګرمیږي کله داغيږي دا جنگ ختم نه دی دا جنگ ختم نه او قبل دا چې هغه کوم تسلیحات او شتاشو شروع کړل اغه ایران د چین او د روسیې په مرسته جوړوي هرڅو ایران خو بیلغه هم ډیر سخت بندیزولند دی او په تاسو انځه سلوي کال کې چې دې بندیزو دی نو وی ترتیب دا بندیزونه فکر نه کوم چې ډیره د سم موثر اوسېږي البته کې د شي څه خندونه به پیدا شي اما خبره دا کې د دې چې امریکا صادق نه ده چې وایي د جګړې مخنیوي کوي اغه غواړي جګړه مدیریت کې لکه چې تر اوسه پورې کوله ده دا خبره
او وبخښه امریکا خو بیا بیا ویل دي کله چې حتی د دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې حمله وشو لاغه ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي په سیمه کې د عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي لجنو نور مشانو سره خبري وکړي چې قضیه د تونه رسي چې جګړه وشي او ځینې کتون کې دا وایي چې د امریکا خو اقتصادي ګټې دي ځکه چې تیل لدی لاري ورځي او په سیمه کې امریکا ډېری قواوی هم لري ځکه له جګړې سره مخالفت کوي څنګه جنواس
بالکل زه ګوري تاسو څنګه تاسو خبره په بټن کې خپل تضاد نه لري زه وایم چې متحده ایالات کوشش کوي چې دغه جګړه او دغه کوم تشنج تاریخي تشنج چې د اسرائیل او د عربو او اسرائیل او د ایران په منځ کې د مدیریت شي دغه اوس هیڅ برنامه متحده ایالات نه لري چې دغه منازعه ختم شي دا هیڅ کار متحده ایالات نه کوي تاسو خپل ګوري فقط دا وایي چې جګړه د کنټرول نه ونوځي او دا خو تاسو شو ډېر د ښه اشاره وکړل چې دغه منطقه خو شارک د ترانسپورت او د منابع او د تجارت او د اقتصاد د دنیا او د اروپا او د مثلا د افریقا او د آسیا دا خو سره تړي وځي خبره ده چې د دې خسارات به ډېر زیات وسیږي او بل شک چې وضعیت دی ګرمې جګړې ته خامخا دلته روسیا فعالیږي دلته چین فعالیږي دلته هغه نیابتي ګروه ډلې ټپلې چې هغه نورې هم زیاتیږي دلته کېدای شي سور اور بل شي بېله شکه ټول فشار اوس دی چې دغه موضوع د مدیریت نه ونوځي
مننه جان بچه
دا چې تشنج به ساتي د دوه خواو په منځ کې دي کې زه شخصا شک نه لرم
پایان سب څنګه د جنبات سب لدی خبر سره تاسو موافق یاست چې امریکا هڅه نه کوي جدي هڅه چې د جګړې مخاوني ول شي او یا یو ډول د مدیریت شوی جګړې لپاره هڅه کوي
دا اوس دا نن ورځ امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی یو په خپل په داخل کې د امریکا دا بایدن حکومت چې د مخسن د ریپبلیکانانو د خوا د نور د خوا څخه دا سرحدي مسایل دي د امریکا داخلي مسایل دي د بل خوا څخه د امریکا د اوکراین مسله ده دا نور مسایل دي چې د منځني ختیځ بل خصوص د افغانستان واقع خو به خلکو هره سوي ده نو د دې ستونزه په دې د امریکا نه غواړي چې دا یو بل تشنج په ځای کې پیدا شي چې د امریکا انرژي پر غلاري باندې مصرف شي استاد دې د امریکا په کانګرس کې دا نن سهار خبره دا وي چې دا آیا دا اوکراین ته امریکا باید کومک ورکي یا نه کوي یا اسرائیل ته یا په کوم اندازې دغه د امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي امریکا نه وړي چې دلته یو بل کشمکش پیدا شي په منځنۍ قدس کې د اسرائیل او د ایران تر مابین او د عربان مسلمانان دا مجبور دي چې باید یو طرف ونسي په کوڅو په بازارو کې د عربي د جمهو خلک چې دي هغه دغه د ایران ملاتړ کوي د ایران دغه حمله د 350 راکټونو چې ولې زموږ څو دي مګر د حکومتونو دغه مخالفت کوي نو دا په د دې پورې ارتباط لري چې کوم یو حکومت په کوم مملکو کې یا د امریکا جواب وایي یا د اسرائیل جواب وایي په د مسلمانو مملکو کې تر دا اوسه پورې یو ځنۍ مملکت چې د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې کلک ولاړ هغه ایران دی د نور عربي مملکو د مشتاسي ولیدل چې د ابراهیم نشدي و چې د اسرائیل په رسمیت په اوس وختو کې خو یا مثلا اردن دی چې اسرائیل په رسمیت پیژندل دي یا مثلا مراکش دی چې په رسمیت باندې پیژندل دي ترکیه ده چې اسرائیل په رسمیت باندې پیژندل د نور مملکت تر اوسه پورې د اسرائیل په رسمیت نه پیژندل شوی د امریکا ټول کوششونه دغه و چې د نور عربي مملکو هم زیات شي د اسرائیل په رسمیت باندې هغه ولاړ دغه د ایران د کشمکش سره دا د غزې د وقته سره هغه امریکا په دې موافق نشو چې دا نور عربي مملکت قانی کې چې دا اسرائیل په رسمیت باندې پیژنه نو د امریکا مشکلات ډیر دي او دا بل خاطر کدا اور چې توت چې په ځای کې دا د تیلو مسله اوس هم د امریکا کې د تیلو قیمت ورس په ورس تاسو ته ورته ګوري وړي د امریکا د تیل محتاج یو مملکت کې کوم خپل تیل لري مګر دا د امریکا په اقتصاد باندې ډیر سخت تاثیر کوي
او مننه پاینسپ
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
آزادۍ په څپو کې پروگرام له آزادۍ رادیو په منځني سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې د ایران او اسرائیل پر بحران خبرې کوي چې اخیز به پر سیمه او په افغانستان کې په خبرونه کې مو علم پایان شکری بارکزی او غوث جان باسته بلنه ور کړی ده. د فیسبوک لاله یو شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړی دي. اکرام خان دورانی لیکلی دي، هر جنگ جګړه وحشت ده، د افغانستان په اقتصاد د تیلو په بیه به منفي تاثیرات ولري، دا چې زرګون افغانان په ایران کې مزدوري کار کوي هغه به له کاره او مزدوري محروم شي. ناصر تاجک لیکلی دي، اغیز اوس هم کړی دی، ایران د ورځې په زرها او افغانان په زور را باسي، زموږ په گاونډیانو چې کله هم کوم ستونزه راشي زور یې تر افغانان ووزي. فیصل الهام لیکلی د افغانستان بل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او د نورو هیوادونو لپاره به وغورځي. شادی ګل مجبور لیکلی دي، ډېرې ستونزې به ولري ځکه چې پاکستان افغان کډوال هم په زور استل شوی دی، ایران هم داسې کار شروع کړی دی چې په افغانستان کې به نوره بیکاری هم ورسره زیاته شي. عبید الرحمن همت لیکلی دی، کچیرې د حقیقت وینو په منځنی ختیځ هیوادونو کې د سترو جګړو رامنځته کول دي، بایدن غواړي چین هیواد اقتصاد کمزور کړي، زما فکر افغانستان باید بی طرف ووسی. د خان په نوم یو بل لیکلی دی او ریجن کې لیکلی دی چې خیریت په هیڅ مشکل به نه وي، ایران دی خدای تباکړي، او البته دا د وینا ده سره له اسرائیل او پاکستان. یو لاروی مسافر لیکلی، افغانستان مخکې هم د دې جنگیالیو جای و، اوس هم نو بیا کله په قرار شوی دی. یو شمیر نور اوریدونکو هم خپل پیغامونه را لېږلي دي. لټول ډیره ډیره مننه، وخت اجازه نه راکوي چې د ټول پیغامونه زول ولم او لنور اوریدونکو سره شریک کړم. کبیرته د بحث دې برخه ته راشو. اغلی بارکزی، که ستاسو نظر واخلم، د افغانستان اړخ یو څه پاتې شو، په افغانستان باندې که فرضاً اسرائیل حمله وکړي او ایران بیرته ځواب ورکړي او جنگ ډیر نور دوام ونه کړي، بیا به هم په افغانستان باندې منفي اثرات وي د دې جګړې؟
کدی خبر چې په صورت کې پدې شي نه هو هیر نشي. زما په ان باندې سربېره پر دې چې امریکا او اروپا یو ستر قدرت دی، عربي ملکونو لپاره د ایران نیابتي ګروپونه لکه حوثیان په یمن کې هغه په اسانه ډول باندې کولای شي چې د امارات او سعودي عربیا کې کړکیچ رامنځته کړي، جنگ رامنځته کړي. جنگ په سینا چې یعنی مثلا فیزیکی جنگی پا جون بانده و پراکت بانده و حل که دل او حتی از فکر کن پخواه هم اگوی ته تحرید و اختار ور کرده و چه بیا در این روز تلک اگوی پا قرار شوله. فکر کن جنگ بد شده لکه چستاسی او اولیدون که ویله، او هر جنگ پسیم بانده ناوری اغیز بولری، او زمانگا که هر گوانده جنگ تلار شی منفی تاثیرات دی پسیم بانده خامخایی. افغانستان هستیم جو بلده، نور منگه نه خپله دی جنگ توقع لرو تامل رو، نه باید جنگ تا مخکو، او نه هم متاسفانه خپله دفاع کو، خپل وطن پاک سترا و ساتو دی نیابتی گروپونو نه دغه بام دیر پخیری پوسنه شرایط که.
پایان صاحب، ځینې کتون کې دا خبره کوي چې د ظاهر شاه په وخت کې چې کله د افغانستان حکومت په نړیواله دوهمه جګړه کې بي طرفي حفظ کړه، د افغانستان ته ډیره زیاته ګټه ورسوله. البته د ځینو کتون کو دا نظر دی، د ایران او د اسرائیل په جګړه کې هم که چیرته افغانان بي طرفه پاتې شي، او آیا بي طرفه به پاتې شي؟
دا د بي طرفي مسأله ډیره مشکله ده په دې وختو کې، بل خصوص چې د افغانستان گاونډیان چې یو ایران دی چې افغانستان سره سرحد لري، مشترک پاکستان لري، چین لري، او دا چې تاسو ورته ګورئ ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان دی. دا افغانستان په دغه حالت کې نه پخوا نه په دا اوس کې، افغانستان که هر څه به طرف ته د منطقي مسأله داسې کېدای شي چې هغه افغانستان حتمان په دغه کې شاملېږي. ته د نورو خلکو توجه افغانستان ته په دې خاطر چې د افغانستان جغرافیایي او سایکولوژیکي موقعیت داسې دی چې افغانستان باید یو مهم نقطه وی. نو دا چې تر کومې اندازې پورې به دا وي دا څوک پیش بینی نشي کولای. افغانستان کې به طرف هم پاتې شي، په افغانستان کې نو ګوره چې دا به نو البته په دې کې شک نشته چې تاسو یو ضعیف مملکت لکه افغانستان.
بله،
هغه باید همیشه به طرف پاتې شي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کو، یو څو اوریدونکو را سره دی انتظار پاتې شوی دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ که غواړئ او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم، اجه توخیم د زابل ولایت شجول ولسوالی استاذ سره په تماس کې شبر سبتا او استاذ من منوت نیک اله او احترامات
ډیر مننه، مهرباني اجس.
موږ خو د دې وطن خلق یو او استاسی د رادیو غانو لاله زخه موجود او ځاړو نو جنگ خللو سره ټول وخت غټنه لري خو بیا هم بعضی ملکونه سره مجبور سي د جنگ لاله یو د بل انتقام سره اخی خو جنگ شي پایل نه لري او غټنه لري نو موږ د افغانستان اسلامي امارات په دې باندې ستایو سی وازی اسلامی ممالکو کې د افغانستان اسلامی امارات اوس د مسلمانۍ لاري زخه د دې اسلامی ملک نه تر وکاو نو دا یو نیک اقدام بولو ځکه چې نور اسلامی نړۍ هیڅ هم ځغ نه کوي پورته ځکه چې هغه امریکایانو زخه بیریږي یا ګټې په خطر کې لویږي یا هغه بیا کومه کونه نور کوي نو زموږ خو دغه ګمان د سل دې سبب وي او پاین صاحب زخه مې دا پوښتنه ده شي کچیر د جنگ سره وښتي او دې سره وښنلې نو آیا روس به د کوم څه د وای چې موږ به د امریکا یا د ایران تر شا ودیږو آیا دوی به مستقیما کومک ورکي او داسې چین به څه اقدام وکړي او امریکایانو ولې او اسرائیلو ته جواب ورکړي چې موږ په دې جنگ کې نه داخليږو او مداخله نه کوو نو د دې د پاره چې تاوان د اقتصادي ضعیفه د نورو جګړو کې ځان نه داخلي نو دا زما له محترمو میلمنو څخه پوښتنه وه خاصتاً د پاین صاحب څخه
مننه مننه حاجي صاحب توخه بل اوریدونکي هم را سره مهرباني وکړئ ازریب سپو کې پروګرام دی
د برڅه کاته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام او همدرد من لغمان
شرغلی همدرد مهرباني
مانه نه د لا خو یو نظر دا یو مې پښتنه دا نظر مې دا د جنگ خو دې چا په ګټه په یو ځای کې نه تمامي دی نه تمامه او تاوان حتی انسان او بشر خو پرې د حیوانات او پرندو ته هم رسیدي او بل نظر کې مې دا هم شمول ده چې دغه سیاستونه ټول دغه تعلیم یافته خلک کوي ولې دومره جهالت پرې روان دي بل سوال مې دا د محترمو میلمنو نه څه وجه ده چې دا سکون روح تر بلې په نړۍ کې ورکیږي د ولسونو او دغه د جنګو له وجې نه دغه څه وجه کېدای شي څنګه په نړیواله سطحه په بین المللي سطحه دغه کارو مخه نشي نیول کېدای
مننه 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 یو بل اوریدونکو هم شته بیا بحث ته ګرځ مهرباني وکړئ ازریب سپوک پروګرام وعلیکم مهرباني
مننه خدای پاک دې قدر وکړي شبا سم محترم موضوع خدای د ایران او د اسرائیل په اړه باندې ولا
bale
مننه خدای دې قدر وکړي شبا سم محترم دا وکم د دنیا چې ایران ته اسرائیل باندې کړی دي دا خو د سي بریدو باندې کړی دي چې ساده خبري د ایران کنسولګری چاته وشتل او هغه په بریټ پغاچ کې کړی شبا سم محترم زموږ په نظر باندې د څه کار کړی دی خدای خبر به شبا دا چې دا د ملکونو د ساده خبرو ته تفریح لري چې ساده خبرو د غاریک سره خلاف شي ځکه اول دا چې جنگي شبر صدر د اوکران او د روسي جنگ دي ځان موږ غوانان ته راوړل چې د مثال د خبرې زي مثال در کوم د ټولو باندې چې ډېر لوري خطلې د خارکی شار سره شال مثال د خبرې د اوکران د خاطر ځان غاروان دا غو تو کو شان چې د کمتنه ډېر لوړ کتلې شبر ته مترمه نو خو د اسرائیل څخه موږ دا غوښتنه چې مثال د خبرو پر کنسګری بریدونه ونی کې او که بریدونه باندې کې مثال د خبرې بیا د ایران مثال غوښته اخر زدي لا تل شبر ته مترم
ډېر مننه چې په خبرونه کې مبرخه سره وښسته پاین چې په د دې اوریدونکو په د حاجی صاحب توخي پښتنې تاسو ته راځي وکم ک پلانډو جواب ورکړي لطفا
بله تاسو مشتا چې په پښتو کې یو ضربل مسل دي
بله
وای د جنگ خو دې خبرې ساعت یې ترتی
بله
نو دا چې د جنگ دا اوستاسي دا یو مسله دا چې د افغانستان یو به طرف مملکت په دې ځای کې پاتې دی یو غریب یو فقیر مملکت دی چې څوک یې په جنگو کې چیر سول دا افغانستان هرڅه کوشش وکړي چې په دا جنگو په دې کې به طرف پاتې شي هغه نشي پاتې کېدلی ایران خپل علایق لري خپل طرفداران په افغانستان کې لري پاکستان خپل علایق لري طرفداران لري دغه سي ازبک ترکمن او د نور نور افغانستان دغه سي یو مملکت چې په هغه کې مختلف ګروپونه سره خوای نه خوای د افغانستان یو خواته دغه روسیا مثلا مشتاس ذکر نکړل دا د ایران ډیر نږدې ارتباطات د روسیا سره دي د اوسنۍ د ایران رژیم د ایران په خپل د ډرونو د بيټاري د پیلوټ تیاری او دا روسیا ته ورکوي او دا روسیا د دې چې د ایران تیل رانیسي چین دې چې د ایران تیل رانیسي دا د ایران تیل یو مسله څنګه چې دا د ایرانیانو په ګټه هم نه ده او د خپل د افغانانو دې په ګټه هم نه ده ایران چې هر څونه زوره ورسي پاکستان چې زوره ورسي افغانستان خپل د دفاع لپاره مجبور دي چې د یو چابل چت لاس ورځي بل چت کومه کوړ لکه افغانستان چې په دا لسیزه کې د باد له جنگ یو امید و ما روسیه ته لاس وغځا ول امریکا را ولاړ سو نامه پاکستان تخته او هم د ایران هغه د سنټو د پټ غړی و افغانستان مجبور و د خپل دفاع لپاره روسیه ته لاس وغځا نو د افغانستان مجبوریت ست اوس به هم وي په دې آینده کې به هم وي د افغانستان بیچاره مملکت دی او دغه د د منطقوي کشمکش افغانستان یو خواته بل خواته کشي اوس دغه د اوسنۍ رژیم په افغانستان کې تاسو ته ګوري یا پاکستان کومه کور سره کی یا ایران دی او ځکه دا یو به طرف پاتې کېدل په افغانستان کې ډېر مشکل کار دی نه ورته
مننه پانس اغلی بارګزی د دې خطر چې دا بحث یو صبر تر سره راغون کو او په دې خو بلار سوچي افغانان باید سو کی عادي افغانان څه کولای شي چې که خدای مکړه جګړه پیل شو په ایران کې په ملیونونو افغانان ژوند کوي او یا آیا ممکن ده چې ورلمخه جنې هڅه وکړي چې له ایران ووځي څوک چې تاسو څه پیشنهاد لري ورته
ما پاند متاسفانه په افغانستان کې هڅه دننه په افغانستان لوی خارونه کې هم د دې جګړې په اړه باندې ګنګوسي روانې دي او تشویشونه د خلکو په مابین کې شته چې بالکل د افغانستان یو مصرف کوونکی هیواد دی چې د ایران تجارت او ایران نه مواد راځي د سوخت مواد په شمول ځکه چې کوم هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې یو ځای افغانستان باندې په جګړه کې د هیڅ اړخ سره ونه لري یو زم خپل خوندیتوب لپاره کوشش وکړي چې هغه څه ځای کې ژوند وکړي چې د نظامي هډونه لري وسی ځکه زما په اند باندې که چې په جګړه کې دا پخوانی دویم جهانی جنگ جګړې پر رقم نه دي چې هر ځای بمبار شي او هر ځای هدف نظامی هدي نو افغانان لپاره هدي اقل که دوی په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان خپله ورته امن نه دی او دوی د هغې نه احساس د امن نه کوي نو د افغانستانه باندې هم هر چېرته چې ژوند کوي د نظامي حدونه لري او اوسېږي او ژوند مخته نیسي
مننه جانباس اخلی بارکسی دا سوخت موادو ته اشاره وکړه چې له ایران افغانستان ته راځي د سره پرونه دي چې ممکن غرب د ایران په تیلو باندې نور بندیزونه ولګوي کته هم د جمهوریت په وخت کې چې په تیلو کوم بندیزونه د ایران لګیدل وو افغانستان بیا هم له ایران ته تیل اخیستل اوس څه فکر کوي که چېرته امریکا او لویدیز نور بندیزونه ولګوي د افغانستان لپاره به یو مشکل رامنځته نشي
بله شکه مګر چې مخکې دلته وار په وار اشاره وشوه دغه منطقه خو د د د د د ثواند د موادو ذخیره ده که ګاز دي که تیل دي عمدتا دلته دي خو ځینې ذخایر البته چې اوس په منځنۍ آسیا کې هم شته دي که افغانستان اوسنی حاکمیت وشي کړی چې خپل دغه مناسبات یو رقم ته مرکزي آسیا سره روسیې سره دغې هیوادو سره ټینګ کړي چې د ثواند مواد دې ځای نه را انتقال شي په یو ترتیب او په هر حال دا یعنی په ټولیزه توګه دا خو په قیمتو تاثیر کوي دا په ترانسپورټیشن باندې تاثیر کوي په سیاست جهانی سیاست باندې په ټولیزه توګه دا خو بیخي یو نوی حالت رامنځته کیږي نو افغانستان چې زه ګورم خو تاسو باندې به تر پوهیږي چې د هر لحاظ آسیا پذیر دی او کړکیچ چې رامنځته کیږي یا هغه دغې تعمیق دغې لا زیاتوالی په افغانستان باندې ډېرې 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 کشالهدارې اغېزې کېدای شي وکړي او دا حاکمیت چې اوس په افغانستان کې دی دې جوګل نه دی چې دی نه ووځي هغه د احساساتي شعارونه مخکې دوستانو هم د کابل نه د نورو ولایتو نه فقط په همدې شعارو خوشحال دي چې دغه دی ګزار وشو دا داسې وشو اما عمق د موضوع ته چې ګوري خو زمونږ خو نه سیاست معلوم دی او نه کړنلار معلومه ده نه مناسبات هېوادو سره فقط په همغه په نوم شعارو سره پیلان ځوان کو که بهر کې اسو که بیرون درنه هستو متاسفانه تر سوچ یو مسول حاکمیت رامنځته نشي ملي حاکمیت مشروع حاکمیت نه ګورم دغه یو پالیسی د افغانستان پیلان چې هغه غواړي کې البته خبره و چې موږ نه خپل ناپیلتوب دغه شرایط کې وساتو البته زمونږ کوم هم دردي چې د فلسطین د خلکو سره داغي دایي سره هغه همیشنۍ د موږ ملاتړ یو افغانان
اما هغه کښاله چې د اسرائیل او د ایران په منځ کې ده، زه د څه فکر کوم چې دا د دوی جنگ دی، دا د دوی هجمونی ده، که د اسرائیل ده هغه بالکل مشهوده ده، او که د ایران ده هغه هم ټولو ته څرګنده ده. بنال دا د دوی جنگ دی او نه ښایي افغانانو ته افغانستان ته چې د مسالې کې د اسرائیل او د ایران په مسله کې فقط او فقط مونږ ته مهم د فلسطین د خلکو د دولت د استقلال بیرته راوړلو دغه دایه مونږ ته مهمه ده. نور دوی د خپل کار کوي، متاسفانه چې مونږ دې کې نشو کېدلی کوم خیل چا خپله وښیو زما په نظر.
مننه جان واصف. اوریدونکو د فیسبوک ته لارې ډیر زیات پیغامونه را لېږلي دي، یو ځل بیا هم له دوی مننه کوم. یو څو به ولولم. عادل شاه وحدتیار لیکي، دا جګړه د افغانستان نه ده، د افغانستان له خاورې په دوی حمله نه ده شوې، نو کوم تاثیر به ونه لري. شاه آغا بیچاره به لیکلي دي، ډېرې بدې پایلې به ولري ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. عبدال کریم بیا لیکلي دي، اصل بیچاره فلسطینیان دي، افغانستان خو په خپل ازادي لري. او خلیل ننګرهاری لیکلی دی، بخښنه غواړم د ماسترګم کله ناکله کار نه کی هغه لیکنه وړوي، هغه په خپل کې ش سره جوړی صرف افغانستان پرې خرابوي. یو شمیر نور اوریدونکو هم نظریات سره شریک کړي دي، د دې خاطر چې دا بحث راغون کو د پښتنه د خبرونه په ترس کې هم وسره. خو کچرته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې امکانات ډیر زیات دي چې اسرائیل حمله وکړي. د اسرائیل پوځي چارواکو درې څلور ورځې سر په سر غونډې وکړي، او د نتنیاهو صدر اعظم په برخه کې هم ویل کیږي چې د یو ډول راګیر دی، ځکه چې د غزې په جګړه کې هم فلسطینی برمتنې خلاص کړي، او د لومړي ځل لپاره د اسرائیل پر خاوره للری بریټ شاوره که څه هم دغه توغندی او دا شان شن شوی دی، او تقریبا په سلو کې 99% شن شوی دی. یو یو کډوی د اسرائیل په خاوره کې لګیدل، نور په هوا کې لمزر تللی دی. خو بیا هم دوی وایي چې دا د اسرائیل د خاوري د حیثیت د عادی لپاره هم اسرائیل مجبور دی چې په ایران حمله وکړي. نو که حمله وشي او ایران برته ځوابي بریټ وکړي، بیا به هم تاثیر په افغانانو باندې وي. افغانان به څوک لري پاین څه کستاسو نظر واخله؟
بلې دادا، زه په زما په خپل مکتب کې په دا های سکول کې کښنیوالی کې دا د فلسطین پر واقعیا باندې مظاهره کېدل. نو دا د افغانستان دا د فلسطین د آیات چې دا هغه واسه افغانستان نه بلکې د ټول دنیا وایي، دا ملل متحد وایي، دا چې دا دلته په دوه مملکت جوړ شوی وایي، د هغو دایه صحیح دایه ده، د هغو طرفداری صحیح. مګر دا په خپل متاسفانه د فلسطینیانو هم دغه سره ویشل سیمه د خپل په وابین کې حماس یو ده، پی ال او بل خوا ته زیاده بل د عربان هم سره بی اتفاقی، دا د عربان بی اتفاقی کنه وای دغه تر دغه اندازې پر دا مسله نه رسیدله. نو بیا بل رازو افغانستان ته، افغانستان په هیڅ صورت باندې به طرفه پاتې کې، افغانستان خلک کې به طرفه پاتې سي، دا خلک چې دا حکومتونه په لاس کې دي، یا طالبان یا د پخواني د اشرف غنی او د نور دا همسایه د گاونډي مملکت ته محتاج مملکت. لکه دا یو لیکون کې چې ویل چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی، تخپل ډوډۍ نه لري، دا افغانستان تخپل خورن نه لري، تیل نه لري، دواوی نه لري، ډاکټر نه لري، انجینر نه لري، دا مملکت مجبور دی چې دا محتاج مملکت دی به طرف نسبته کېدلی. او هر جنگ چې په دا منطقه کې کیږي، افغانان بیچاره اولین خلک دي چې دا غنه تاوان ویني. دا افغانستان په خپل د خپل خلک نس مړولای، دا وضعیت د افغانستان شنه دی، نه د فلسطین مسله سمه ده. د ایران هم تقریبا دا یو غنی مملکت دی، مګر په ایران کې هم دغه سید آیت الله غانو دغه سی حالت راوړی دی چې هغه تقریبا د نور خلک هغه انتخابي رژیمونه نه دي، دیموکراسي نشته په دا ټولو او څلورشتو مملکو کې چې تاسو ورته ګوري، یو یا دوه مملکې دي چې په هغه کې انتخابات مسلمانانو مملکو کې درته وایم. ما د مخم ذکر کړل دا چې دا یو خاندانی رژیمونه دي یا دیکتاتوري دي. بله
مننه پاینسپ. د کڅهم کچرته د ایران او اسرائیل ترمنس جګړه وشي، البته د احتمال خبره ده، خو د دې خاطر چې بیلابیل ډلې او بیلابیل چارواکي دا خبره کوي چې احتمال ان اسرائیل په ایران باندې بریډ وکي، نو په دې سب اغلی بارکزی ک ستاسو نظر واخلم. د اسرائیل او د ایران ترمنس فاصله ډیره دي، یوه خواته اردن دی، ترمنس عراق دی، سوریه ده، د سعودي عربستان یو برخه هم پکې راځي، ک لدی لارې دوی توغندي توغوي. فکر نکوي چې کدا جګړه ون شته دا جګړه به د افرادو جګړه نه وي، دا به د توغندو او د راکټونو او د هوایی بریډونه وي. نو افغانستان یا افغانان ځینې احساساتي چې مخکې جان باز صاحب یاد کړل، که غواړي هم چې په دې جګړه کې برخه واخلي، برخه به نه شي اخیسته.
د اوسنۍ پیړۍ کې نور هغه فردي او قواکشي او د دې شیانو جګړې نشته. د ټکنالوژۍ جګړه ده، د نوي اسلحو اثر دی، او جګړه ده د ډرون جګړه ده، او د دوربور د بالستیک راکټونو جګړه ده. حتی کېدای شي خدای دې نه کړي، مګر که چېرته جګړه نور مخته ځي، حتی قاره پیمه هم شمالی کوریا خپل اخترونه یې څومره وړاندې ورکړي. مس کې کوم جګړه نن سبا که خلک صحیح فکر وکړي اقتصادي جګړه ده. نو په دې جګړه کې هم افغانان پاتې راغلي دي، سربېره په دې چې موږ هر شی لرو، بیا هم یو وابسته ملک هر څه هم د بل په لاس باندې ده. نو زه فکر نه کوم احساساتي افغانان په احساساتو باندې تاسو جګړه نه شي ګټلی، په احساساتو باندې خپل ملک نه شي ساتلی. آی کاش هغه احساسات په افغانستان کې دننه د افغانستان د جوړولو لپاره په کار واخیستل سي. یو بل خطر چې زه فکر کوم چې ډېرې اشاره ونه شوله، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دننه مختلف جنګي ګروپونه شته دی، هغه دوی چې ورته تروریستي ډلې وایي. او ویل کېږي چې ځینې هغه ډلې په اوسنۍ شرایطو کې امکانات ورته برابر شوي، دوی بیولوژیکي سلاحو ته غواړي چې لاره خلاصه کړي. دا یو ډېر خطر دی که چېرته خدای مکړه د افغانستان نه بل ملک ته په کمه کچه باندې هم زیان او ضرر ور وګرځي، قضیه به بدلېږي. د دې تر څنګ تاسو بهتره پوهېږي چې د ایران او د داعش ترمنځ رابطه یو ډېره خرابه نه ده. نو که چېرته کوم داعش ډله چې په افغانستان کې یا جوړ شوی یا شتون لري یا لیږل شوی، په هر صورت په دې باندې نه غږېږم، که هغوی هم په دغه نیابتي جګړو کې د یو یا بل په طرفداری ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې وضعیت به ښه شي. یعنی په هر لحاظ باندې افغانستان آسیب پذیر دی. او زما هیله او توقع تمه د خلکو نه همدا ده چې د احساساتو نه کار مه اخلئ. موږ ډېر د نورو دپاره وینې توی کړلې، نه مو خپل ملک جوړ کړ، نه مو خپل عزت وساته، او نه مو خپل اقتصاد ته پاملرنه وکړله. په افغانستان کې ډېرې وینې د نیابتي جګړو په خاطر باندې توی شوي. دا د خلکو پاک احساساتو چې دوی فکر کاوه چې د اسلام په خاطر باندې دې خپل ځانونه قربان کړي، مګر حالانکه چې موږ ولیدل د غزې جنگ یو ښه بیلګه وه چې هلته څومره مسلمانان لاړل چې د اسلام په خاطر باندې او مسلمانانو په خاطر باندې وجنګېږي. نو زه فکر کوم هغه نیابتي ډلې نن یو خطر دی، او د هغوی کړنې په افغانستان کې بل خطر دی. سربېره پر دې چې اوسنی په افغانستان کې واکمن نظام هم واحد تعریف شوی خارجي سیاست نه لري، او د هغوی موجودګیري هم تر ډېره حده پورې د احساساتو پر بنسټ باندې روانه ده.
مننه جانباز صاحب. د ایران مسلې ته که په دې شکل راوګرځو، په روسیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې بریدونه زیات شوي دي، که چېرته د ایران او اسرائیل ترمنځ نښتې وشي او سیستان بلوچستان ایالت چې د ایران حکومت هم دغه وسلوال نشي کنټرولولی یا مثلا بریدونه زیات کړي دي، دغه جګړه په دې شکل باندې دا خطر نشته چې د افغانستان خواته هم سرایت وکړي، ځکه د پاکستان بلوچستان هم مسونه نه دی؟
لکه دلته چې ور په وار اشاره وشوه، افغانستان خو آسیب پذیره دی د هر نظر نه، او که چیرې جګړه ځي داسې یو داغې مرحلې ته چې لوی جنګ رامنځته شي، چې زه احتمال لږ تر لږه دغه نن خو زه کم ګورم وضعیت ته، زما د تحلیل پر بنسټ چې څومره به سم اوسېږي هغه قضاوت ستاسو، زه خو داسې یو لوی جنگ یعنی احتمال پایلې کم وینم. خو البته چې اسرائیل به گزار کوي، چیرته کوي، په کم قسمت کې، په څه موده، دا به دې دوکې موږ وګورو. خبره داده چې ایران واقعا چې ډېر لوی سیاسي اجتماعي د نن په کور کې ګوسه سره مواجه ده. اندغه شتا سولیر معقول اشاره وکړه په پاکستان بلوچستان کې په آذربایجان کې په خوزستان کې نور اجتماعي قشرونه چې په ایران کې دي هغه کزینه دي نارینه متمدن خلک دي هغه نن سبا دغه وضعیت نه د خپل حاکمانو نه راضی نه دي. دا چې ایران بالاخره مجبور شو چې دغه یو گزارونه وکړي اوس تاسو چې په هر ترتیب دا ارزوی هغه سره غرض نه لرم. یو علت هم دا و چې د نن په کور کې حاکمه تیوکراسي دې سره مخامخ و چې باید په یو ترتیب د نن په کور کې اذهان په یو ترتیب هغه کې منسجم کې تر څو چې هغه اصلي دښمن چې د ایران د حاکمانو په نظر همدغه اسرائیل دی داغه استقامت سوق کی او دا کار تر یو بریده د ایران حاکمانو وو شکر نن سبا دغه پاتریاتیک یا وطن دوستانه احساسات جذبات په ایران کې حتی په دیاسپرا کې دغه هوادو کې شزه مثلا اروپا کې څو ورځې مخکې ایتالیا کې او مالته نیم د ایرانیانو په منځ کې دالې دل په کاناډا کې نیم دل یعنی دغه احساسات او جذبات د خلکو د ایرانیانو د دیاسپرا په منځ کې هم راپارول شوې څو وخت مخکې د ایرانیانو په یو پیس کې شراکو اوریدونکو هم هلته هم تر بریده چې کلونه خلک په اروپا او امریکا کې ژوند کوي اما په هندواد ایران او هغه احساسات دوی راپارول شوي. په ترتیب دغسې یوه لوبه روانه ده. البته چې زه فکر نه کوم چې ګرمې مرحلې ته لاړ شي خو استفادې به ترې کېږي. تقابل هغه تر ډېره وخته به همداسې ساتل کېږي زما په نظر.
ډېره مننه جانباز صاحب. جانباز صاحب لتا سو مننه کوم. اغلی بارغزی لتا سو هم منندویم او پاین صاحب ډیره مننه لتا سو هم چې په دې بحث کې مو برخه واخسته. دا اوریدونکو هم منندویم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. د ازادۍ په څپو کې تر بل خبرونه مو خدای مل.
زکه دسترګو تور د سپینو مې